چې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي او دا موضوع د جدي پاملرنه نه ده شوی. هغه منځمونه په اړه عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې تک کال تقریبا زرګونه رچ پی شوي خلک آنلاین اورېدلي ولو قسم په افغانستان کې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې شوي او نشته. ولې هغه زموږ شخصي معلومات دا ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنیټ کې ځورېږي. د نجونو دورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا 90% زیات ده او تر الیکانو درې برابر په انټرنیټ کې ځورېدو امکانات زیات ده. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانون نه جوړ شوی. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کې پاتې و هغه ډېر مالي درلودې. هغه هم د انټرنیټي دورونو په اړه باندې یو عمومي ولو یان د خاص مواردو ته اشاره نه وته. ډېر موارد ډېر سمو په دړه په نوې ودنو کې ډېر بیل قانون سمته د سایبري دورونو لپاره دی آنلاین ډیټا غلا کول لپاره مثلا دغه ورته آنلاین جرمونو لکه سپایوي رونور دورنه دغه جرمونو دورنه دی غیر لپاره خاص قوانین حتی جزاوی حتی موارد دا په دې اړه ډېر خاص ټیمونه ته سایبري ټیمونه ته څنګه وایو کې سایبري پولیس ورته وایي فعال دي. نو په ټول نړۍ کې په دې اړه باندې خاص کار کوي دا حتی په نورو وادو کې دا ترونه شمیرې وایي په جاپان کې شاو په هر کال 500 نوي ځوانان او نجونې په انټرنیټ کې ضروري دي په اړه یې چې هدا کې نو دا شپې ته ترنه زیاتې دي. په ایران او سپین وادو کې دا شمیرې تر بیخي زیاتې دي. افغانستان خو طبعا له دې خوا ډېر عاطف پذیره ده او ټولنې ذهنیت خو هغه د خلکو د عامه پوهې کچا او تقسیم د غدي خلکو اقتصاد دا ټول پر دې شم تاثیر لري. اما انټرنیټ راتلونکی اجازه چې دی ورته انټرنیټ ته ټول خلک لاسرسی لري او ټول خلک یې په یو ډول نه یو ډول کاروي او نو دغه عامه پوهاوی په دې اړه سم کول د خپل شخصي معلوماتو ساتل او په ټول کې هغه آنلاین خوندیتوب ته پاملرنه تر فزیکی خوندیتوب ممکن ډیر مهمه دي. ځکه فزیکی ډول خلک دومره یو بل ضرر کوي چې ونه رسي ولې ډیر خلک آنلاین دي لدرې ساته دي تر لاس ساته دي ورځ دي په یو سر ویسات کې دي په انټرنیټ کې فعال وي. نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث په دې وختو کې نو په دې خطر باندې 2003 کال کې دی اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه دی دغه ورځ دی فبروري 8مه شنبه هم د خاطرونه موله سرکار په دیاله بیل بیل نو انو ورکوي چې خلکو پام د جذب کی په نړۍ کې بیل بیل کانفرنسونه غونډې سیمینارونه جوړیږي تر څو خلک د تواصل له انټرنیټ نه خوندې ګټه واخلي او په ټول کې انټرنیټ په خوندې ځای بدل کی چې د ټول لپاره ښه کارونه وړوي او د انټرنیټ کې دغه دی جرمونو او د دورونو اغشمیر اخیری حد تر ورسوی. نو په ټولو کې دا د دې لپاره د غوړز منځل کیږي او ماوبل منځل کیږي.
مننه استاد ک دته راشو چې په 2015 کال کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته خوندیتوب ورځ ون منځل شو تقریبا نو نسم ځلې ده چې هر کال د غورس منځل کېږي. سا کال هم د نړۍ په هیوادونو کې د انټرنیټ ته خوندیتوب په اړه هم د ورځ باسونه کېږي. په افغانستان کې چې تاسو لامدغه مسایلو سره مسروکار ده څومره دغه ورځ منځنې ته پام شوی یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمازینې باسونه شوی دي چې خلک څه ډول انټرنیټ په خوندي ډول
اصلاً دغه موضوع چې فعلاً په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي دا ډیره جدي موضوع ده. خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کې دومره پاملرنه نه ده شوې. البته زه به دا وایم چې د خوندی انټرنیټ ورځ چې په نور نړۍ کې یعنی په ډیر داسې مواردو سره لمنځل کیږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډیر ګوري او هغه شیان چې په هغې کې څنګه انټرنیټ موږ خوندي استفاده کو د ښځو ځورونه د انټرنیټ په اړه همدا رقم ته هغه ډیر ملي مسایل چې د انټرنیټ نه منځته راځي دغه ټول په کې یادول کیږي او دغه ټولو طبقه کار مطلب ټولو طبقه هغه جدي نقطې پکې قتل کیږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر سال د پاره ازما خیال 2019 چې دا هم د مخابرات وزارت سره دوی مستقیما په روابط کې او چاغه وخت ما په خیال وزیر د مخابرات شهزاد اریوبی او زه هم هغه محل په مخابرات وزارت کې خو دغه موضوع دوی د مخابرات وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کې 209 ملکونو د مخابرات وزارتونو سره ترمنځ دا شریکیږي او بیا په هغې باندې غږیږي او کار پرې کوي. نو یو دفعه په هغه وخت کې د مخابرات وزارت د دوی سره مستقیما کار کړی و چې په هغې کې د خپله د وزارت عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل و، هغوی په کې هم خپله ونډه اخیستلې وه. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معرف، د دین هم پکې کسان شامل وو، هغوی پکې خپل هم ونډه اخیستلې وه. او په ډېرو مواردو پکې بحث شو چې څنګه ماشومانو ته موږ انټرنیټ ورکو، څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی آسان په ډېره اسانه توګه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې د هغې نه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کې بحث شوی، نه ورته څوک پاملرنه کوي، او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. البته دا چې د دې سره سره ستونزه په افغانستان کې نور هم زیاته شوې، که تاسو وګورئ د انټرنیټ نرخونه هم جګ شوي، او خپل مخابرات وزارت هم مستقیما د پاکستان سره د نورو ممالک سره د انټرنیټ په بیا باندې خبرې کوي چې دغه یو ډېر لوی ستونزه ده. نو دغه د سیفر انټرنیټ نه یوازې په دې باندې فوکس کوي یا فکر کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ محفوظ وکاروئ، بلکې په دې باندې هم فکر او فوکس کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړئ، او خاص کر بیا ځوانه طبقه چې کې انجونې او هلکان او ټول شامل دي.
مننه سهار صاحب، تاسو هم وویل او استاد هم وویل چې دې مسلې ته ډېر پام نه کیږي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل یې څه دي؟ یعنی عامه پوهاوی نشته، که نه هم خلک ډېره توجه خپل نه کوي، نه غواړي چې مثال ډېر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ څه ډول باید وکاروم.
ځواته د افغانستان کې زما په نظر په ټول نړۍ کې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې اونې برش ترازی انټرنیټ به شو چې صنعت ته یو بیل نړۍ ده، چې آنلاین نړۍ مجازي نړۍ ده. نو خلک چې دې ترازی باید پاره ځان پوه کړي، هر څه ځان ته بیل اصول قوانین لري، ځان ته خپل هغه اړتیاوې او ضرورتونه لري. نو انټرنیټ د بیخي زموږ د ژوند یو لویه برخه ګرځېدلې ده. یعنی موږ هره ورځ په اوسط ډول له 3 ساعته تر 10 ساعته آنلاین وخت تېروو، راکړه ورکړه، خلکو سره خبرې، اړیکې، حتی تجارتونه، حتی سیاسي اړیکې، حتی دولتونه. د اوس یعنی بیخي یو ډول دی آنلاین حکومتداري شوې ده، یعنې خدمات آنلاین وړاندې کوي. نو په دې خاطر باندې طبعاً ننګونې او فرصتونه دواړه لري. زما په نظر دا بله ترو نقطو ورته راسو. لومړی خبره د خلکو ده، هر څوک چې زما په نظر که ډیرکټ موبایل اخلي، انټرنیټ کاروي، که کمپیوټر اخلي، که ټابلیټ اخلي، نو په کارونې دې ځان پوه کړي. ځکه که زده نه کړي ممکن صحیح ونه کاروي، یا ممکن د کلونو لپاره یې ناسم وکاروي، یو ډول د ځان په ضرر وکاروي. دا درې سره نقطې دي. دومه خبره دي دولت ته، دومه خبره دولت ته. دولت په ټول کې افغانستان کې باید تر هغه وخت انټرنیټ شروع کېدو یا په پراخ کچه خلکو ته وړاندې کېدو باید بیلابیل قوانین ورته جوړ کړي وای. شل کاله ډېر لوی فرصت وو. دې برخې کې باید پار ستونزه باندې بیل تل بحث وای. او دا اوس تقریبا تر کورنۍ تاوتریخوالی د انټرنیټ تاوتریخوالی په افغانستان کې لویه ستونزه ده. په زرګونو حتی کېدي زما شخصي ده سلګونو دغسې کورنۍ ستونزې وي چې لامل انټرنیټ وي، انټرنیټ ناسمه کارونه دي، یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل وي، یا د عکسونو خپرېدل وي، یا د ویډیو خپرېدل وي. نو دا کېدی چې هغه کسان دا نه غواړي، اما خو نه یې پوسوي او دا یو ډول سهون کړی وي. او انټرنیټ کله یو څه خپاره شي، کله یو څه وچي، بیرته یې له منځه وړل یا بیرته خبره پټول ډېر یعنی مشکله ده، حتی ډېری وخت نه ممکنه ده. نو زما په نظر په دې برخه کې باید بیلابیل قوانین جوړ شوی. په نورو هېوادو کې د آنلاین خوندیتوب، د انټرنیټ ځورونې، د انټرنیټ غلاو، د کمپیوټري هاکینګ او د ډیټا غلا کول، د دې بیلابیل قوانین جوړ شوي دي. او حتی دا اوس تاسو وګورئ چې موږ دغه نور قوانین تر دومره مخکې ګناه یعنی ورځنی ژوند کې دومره کېږي چې ونه کاروو، اما انټرنیټي قوانینو ستونزو جرمونو سره موږ هر ورځ مخکې هر دقیقه مخکې. بل خبر ده چې انټرنیټ ته ټول نړۍ هغه لاسرسی تقریبا یو شان ده. کوم سافټویر په افغانستان کې زه کاروم هغه امریکایان کاروي، کوم سافټویر زه کاروم هغه کاناډایان کاروي، کوم لپټاپ زه کاروم هغه په امریکا او کاناډا ټول جګ کاري. یعنی دا یو نړۍ ده چې ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي، مساوینه لاسرسی ورته لري. نو هغه ټیکنالوژي بهتره ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو، ځان له سره په لیول کې وساتو، هغوی سره ځان په هماغه حد کې وساتو چې هغه هم دي. لکه دغه کې موږ ساده کفاته شو، موږ د هغوی لپاره یو ډول پسف خام مواد یو، موږ یا لمنځه کې څو یا پکې بس کېږو چې هغوی د ګټې وسیله به یو. نو په همدې خاطر باندې باید دا اوس تاسو وګورئ، په افغانستان کې ممکن له ځینو برخو دومره عواید نه وي، خو مقصد د افغانستان نه زه تر کومه خبرې یم، په زرګونو پاڼې دي، په زرګونو آنلاین ویبسایټونه دي، د اعلانات کوي او ګټې ټولو ګوګل ته ځي. نو دا عواید د افغانستان دولت ته نه ځي. د افغانستان دولت که دا قانون جوړ کړی وای، د میاشتې به په میلیونونو میلیونونو ډالر د همدې لارې عواید راټولولو. تاسو وګورئ د افغانستان کې انټرنیټ باندې څومره پیسې مصرف کوي، او دا اکثریت کې چې مثلا په فیسبوک او نورو رسنیو کې خلک سپانسر کوي، دا ګټې ټولې مستقیم امریکا او نورو هیوادو ته ځي. ځکه چې دولت قوانین نه لري نو تاسو دا ګټې نه لاسه ورکړي. نو زما په نظر دا عواید کېدای شي چې د اوسني عوایدو د مخابراتو برخه کې دوی ته لوړ عایداتي منبع وي که دوی دا قوانین او دا جوړ کړي وای. نو تر مې د خلکو هغه کم ګټه اخیستنه به یو ډول مروج شوی وای، دولت لخوا به فشار وي او اړتیا وله. بل خبر ده چې موږ ټوله ستونزه لري، یعنی یو لږ وروسته دا ټولنه ده دغه ستونزو ته پاملرنه نه کېږي، عامو باسو کې په ناستو کې په میټنګو کې په دې کې بدې بحث کېږي. نو ته د خلکو یو ډول د فکر کړی دا دومره مهمه موضوع نه ده. په داسې حال کې چې زموږ د هر دقیقې او د هر ساعت موضوع ده، باید هر څوک ځان پوه کړي. او بل خبر ده چې اوسنی نسل زموږ نسل ده څوک د انټرنیټ یا تاسو کوم څه کلان دی د دې نه کوم مرګ دی د دې انټرنیټ نه تلوي. نو زموږ تاسو پلارونه او زموږ مېندې چې هغه د انټرنیټ نه تل نه دي، نو هغه زموږ په اړتیا هم نه پوهیږي او زموږ پر هغه کلور کړو کړنو نه پوهیږي. مثلا ډیره افغان کورنۍ دې نه پوهیږي چې ماشومان آنلاین څه کوي. نو کله چې دې غي پاملرنه نه وي نو څه باندې را پیدا کیږي. په اروپا کې اوس د سیدا د په کال کې دوه ځلې د مېندې پلارونه مکتبو ته راغوتل کیږي. د تو ال کیږي چې دغه تاسو په کور کې د ماشوم انټرنیټ کاروي، تاسو دغه پاملرنه وکړئ، تاسو دغه وساریا مثلا دغه ورته یالته سیمینارونه دي، غونډې دي، البته په هوایي د ټلویزیون خبرونه دي، کارتونونه دي. نو دا ډیر باسنه کیږي چې څو مېندې پلارونه د انټرنیټ او دغه غوونه سره پوسی. ما مخکې دا ونه وکړه ګره یو ادو کې آتا دغه ماشومان آتن نیو ځوانان ډېر فکر بنجونی په دغه انټرنیټي دورونو کې د دوريږي چې د ځوان تر پای حتی بیا عادي حالت تر راګرځیدل څه سنځمن وي. د دې ناور ویډیو، شخصي ویډیوګان، شخصي اسنه حتی ډېر ډېر مختلف فرېږي چې هغه بیا ورسره د ټول ځوان ته کوي. یي د دې مالی معلومات، د دې مثلا شخصي معلومات، د دې اړیکې دا خبرېږي. نو دا بیا د دې پر شخصي ځوان، پر کار، پر مهارت، پر مسلک په ټول تاثیر لري. نو زما منظور دا چې دغه ټول درې سره اړخونه باید همزمانه کار سره وکړي تر څو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي. دا اوس تر کومه حده پورې زه پوهیږم او دوستان پوهیږي په دې وخت تخنیکي کار کې په افغانستان کې د انټرنیټ کې د تورونې شمېر 20% ده. تاسو وګورئ نجونې هر وخت ځورېږي او پر مختلفو باندې ځورېږي. نو زموږ د ټولنې نیمه برخه مېرمنې دي، نجونې دي، دوی باید په انټرنیټ کې په یوه ډول باندې لاسرسی ولري، ویډ وکاروي. نو موږ باید د لپاره یو آرام خوندي محیط جوړ کړو، ماشومان ته محیط خوندي آرام او محیط جوړ کړو. نو په دې خاطر باندې زما په نظر دغه اوس هم ناوخته نه ده، خو که دغه سي په دې درو برخو باندې کار ونه کړو نو موږ ډېر زر یوازې مس انټرنیټ هغه بازار هم نام نه پر څنګه زموږ د نورو لپاره یو ډول خام مواد یو، بس هغه به یوازې زموږ له معلوماتو لدینه ګټه اخلي. زه اوس د باستون د افغانستان دغه شخصي معلوماتي سیستمونه څومره خوندي دي. نو په دغه اوس وخت کې ما په نظر دغه اوس هم اړتیا ده په دغه درو سره او باسو چې تر څو د افغانستان دغه انټرنیټي محیط یا انټرنیټي چاپیریال خوندي شي.
ډېره مننه استاد. که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو یا په عامه اصطلاح که ووایو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي، دا چیرې دی او څومره خوندي دی؟ یعنی خلک یعنی دا اطمینان درلودلی شي یا باور کولی شي چې دوی له چا سره کومې خبرې کوي د ټولنیزو شبکو له لارې، دا خو بل چیرې نه څارل کیږي؟
صاحب، د افغانستان د انټرنیټ په حق لا زبدا وایم چې کتا سو ګورې زمنګ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی، چې یو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی، او بعضی کمپنیانو د ایټالیې د راوټ یا د ایټالیې د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی، چې هغه شخصي کمپنیانې دي د افغان ټلیکام سره یو ځای، بعضی شخصي کمپنیانې دي چې هغه انټرنیټ استعمالوي، خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کیږي. بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی. دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی. فلټرډ انټرنیټ معنا دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم، او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره، مهمو ارګانونو سره چې هغه کې موږ سره د پاسپورت ریاست شامل دی، همدارقم ته الکترونیکی تذکری دي، دغه ټول شامل دي. که ستاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار راځي او د په حیث د وزیر یا په حیث د بل دولتي ارګان نماینده مستقیم اندیزي اترا سره خبرې کوي، نو دغه یو خاص معنی لري چې په هغوی کې دوی خاص کردا غواړي چې په افغانستان کې داخل، یعنی اوس فکر وکړي چې 50% دوی ته معلومات تم دې انټرنیټ ترلاسه حاصلې کی، نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دوی ته ډیر معلومات لاسته ورسي. او بل خبرات وزارت کې زمنګا ملي ډیټا سنټر موجود دی. ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه ورسره پاغې کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه، او حتی د امنیت ملي، حتی د شورای امنیت ملي، ریاست جمهوری، هغه کې ډیر مهم اسنادونه دي چې ما پکې خپل کار کړی، موږ ډیر 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 شیان مورته جوړ کړی وو. دغه ټول ته اوس یعنی بدبختانه دوی مستقیم لاسرسی لري. نو دا خو هغه د ملي موضوع شو. پاتې شو د عامو خلکو، د عامو وګړو، نو که دوی چیرته ټارګیټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی ته لاسته ورسي، نو دوی ته ډیر ډیر داسې شیان معلومیږي او ډیر څه داسې شیان دي چې دوی ورسره فعلاً په لټه کې دي او ډیر پسانه پیدا کولای شي. او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بیخي نشته، ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده، ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې ده، نو هیڅ نو کم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسی کی یا سیکیور وسی کی، هیڅ نو کوم داسې شی نشته. مخکې سهار صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه د پالیسی او دي ګوره هر ځای کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، هر ملک کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، دغه دولت اولا د قانون په فکر کې وي چې دغه سہولت یا دغه سیستم چې په یو ملک کې استفاده کیږي باید څه قانون دې ته وجود ولري. په افغانستان کې په 2018 کې اول ځل د پاره د افغانستان په تاریخ کې د سایبر سیکیورټي یا د انټرنیټ قانون پاس شو چې رئیس جمهور امضا کو، او باقاعده هغه د افغانستان په اساسي قانون کې شامل شو. نو سوال دا دی دغه ملا صاحبان چې راغلي دي، اول خو دوی د انټرنیټ په الف او په بینه پوهیږي، دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي، تر څو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، تر څو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغه د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسی پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسی جوړیږي، پالیسی د کوم ځای نه راځي، کومو نړیوالو سټنډرډونو ته باید وکتل شي، یو پالیسی باید جوړ شي، بیا دغه نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا دغه نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکړي او څنګه ډیر ورکړي یا څنګه ښه ورکړي. چې دا من سره نشي ستاسو سیستم خرابېږي او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل دی نتورک نشته ده. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. بدبختانه دې باندې مخکې هم چا دومره غور نه کاو، کار ورته نه و شوی، خو اوس بیخي خبره ورسره خرابه ده او دا شی همدغسې په ځای پاتې دی. نو خوندیتوب بیخي نشته، فکر په دې کې زه هیڅ نه وینم او زه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ د لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کمو کسانو، کمو کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوو د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو به لیدلي چې هغه د پاکستان د طرفه، د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیما هغوی ټارګیټ کېدل، مستقیما هغوی څارل کېدل، څوک دي، څه کار کوي، چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره مخته راځي.
سهار صاحب، تاسو د استاد خبرې واورېدې. کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله، د دوی له کمپیوټره، د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
افغانستان دا اوس تقریبا تر 100 GB پر سیکنډ زیات انټرنیټ گاونډي ټول هیوادونه تقریبا دا واردوي. تقریبا د دې نه تقریبا 30 GB انټرنیټ فکر کوم د پاکستان له لارې دا چې سمندر کیبل تر وصل نه پټول نړۍ کې دا غټ کیبل نه دي، سمندر کیبل نه دي، هغه په سمندرو کې کښته دي. نو اصلي انټرنیټ په سمندرو کې ته ولا پاکستان تر راغلی، له پاکستان مې په دوهم بلاک موږ راخستی ده. نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه پاکستان د پاکستان په لاس کې ده، ځکه په 0 پوینټ هغه کنټرول چیک چې ده هغه د دې په لاس کې ده او هغه انکرپټډ نه ده، یعنی موږ مستقیم د خلاص رسی نه لور سمندر کې ولته. اما دغه نور انټرنیټ نور هیوادو سره کښته وي، د په کومه تریباندې پورې باور کېدی چې دومه خبره زه یو شی اضافه کوم. افغانستان کې یو خو د انټرنیټ موضوع ده، دوم د مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 2 میلیونه خلک د موبایل خدماتو نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول ده چې موږ هر خبرې کوو له بل چا سره، د موږ تقریبا 40 اټبیټه دا معلومات او دغه کس معلومات دا ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. مثلا زه زنګ وامه، زما شمیره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې ټول مشخصات دا ټول په مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. نو دا معلومات دي ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتې کیږي او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې ته مثلا ټارګټ کس وي یا مثلا داسې کس چې هغه باید وڅارل کې، دغه خبرې ټولې خبرې څارل کېدای شي. دوهمه خبر دا ده چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تا چې غواړي د یو چا خبرې راوباسي، نو هم د هغې غږ ورکوي، په غږ باندې دا سرچ کېږي. مثلا زه پارک کړه، زما غږ څوک ورکوي، زما څومره له کوم شمېرو، له کوم موبایلو خبرې کړې، دا ټولې راایستل کېږي. دوهمه خبره هم دا ده چې دا ووډ، یعنی ووډ سرچ ورته وایي، هغه ووډ انکوري ورته وایي، کله تاسو کوم کلمه ورکوي یا دغه کلمې په اړه چا خبرې کړې وي، دا ټولې راایستل کېږي. مثلا څوک مخکې د پاکستان یا ملي امنیت مشاور غلی و، که څوک مثلا په جاړې خبرې کړې وي، تاسو دغه نمبر کې هر چا په افغانستان کې لارې شمېرې خبرې کړې وي، دا ټول دا خبرې راایستل کېږي. نو دا معلومات مخابراتي شبکو په خوا خوده چې ولوسي جمهوریت وخت کې دي لوی تر عمر کې فکر کوم د قاضي کلات امر به داخل به یو چا خبرې راایستل. اما اوس هغه قوانین پر ځای باندې نه دي، تر کومه زه خبرې د کورنۍ چارو وزارت یو ریاست ملي امنیت یو ریاست فکر کوم یو بل ریاست ته دا مستقیما دغه سیستمو ته لاسرسی لري او کوم شمېره تاسو ورکې دا مشخصات معلومات راایستلی شي. او که غواړئ یو چا خبرې اوس یا په راتلونکي کې تاسو کې ذخیره کړئ، دا نو کولای شي. نو په دغه ډول باندې دغه 2 میلیونو خلک چې ورځني ژوند کې خبرې کوي، په ټلیفون لارې مسیجونه کوي، مثلا د خوندیتوب هم نشته چې ما څوک مخکې په دې اړه باندې یو پاس ولو تاسو راډیو کې. نو په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع هم آی د افغانستان دغه مخابراتي وزارت کې چې کوم دغه ډیټا چین پوینټ فکر کوم په هغه کې دغه ټولې آیسنس انټرنیټ تصدی کوي، له همدې لارې هم فلټر کېدای شي، یعنې د کوم ډیټا لیږي. مثلا په 2000 فکر کوم د 2014 کال کې یو چاته د ایمیل لارې اختار وکړل، څه وروسته څه دا وکړل، نو دا په یو نت کیپ نه دا ایمیل کړی وو او یو لا سکیورټی کمرول لارې وکړل، څو راکټ پیدا شنو. نو زه فکر وکړم کله چې یو څوک ایمیل کوي یو بل کس اختار وکړی، دا هغه کس به ډېر اسانه له لیست تار وروسته پیدا کېدی چې څوک ته له کوم آی پی نه ایمیل کړی، له کوم ځای نه ایمیل کړی، له کوم موبایل ایمیل کړی، له کوم آی پی نمبر ایمیل کړی، دا نو کشمیر هم بدل کړی وي دا کار ممکن نه ده. نو زما په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نهسته. زه غواړم له خپل هیوادوالو دا خبره هیڅوک پټه نه کړي، مونږ ته هڅه دې وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول داسې کې چې د دې خدای وکړ راتلونکي ټارګېټ ونه ګرځېږي، راتلونکي زورونه ونه ګرځېږي. د دې لپاره لیوان د لارې چارې شته، اما په ټوله کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې زیبا قوانین په دې ډول دي، یعنې واټ چار له داسې کسانو سره دي چې هغه په انټرنیټ او ټکنالوژي وو دغه اوس وخت په تهدیدونو ستونزو باندې تر ډېره نه پوهېږي، او ډېر هغه مسلکي کسانو هغه له خپلو دندو ایستل یا ولاړو یا یې پسې واخیستل. نو طبعا دغسې زموږ اوس ډیټا او هر څه یو ډول په ډاک پرته ده. مثال ته به ساده مثال درکړم، د افغانستان پر ټولو دولتي امنیتي اداراتو کې دغه کومې ډیټا وسمي لکه د ملي اردو د ملي پولیسو د امنیتو د پاسپورټ ریاست کې د ملیونو خلکو ډیټا ولا، دا ډېره مهمه شخصي او محرمه ډیټا ده. په نورې وادو کې چې وګورئ د بانک لپاره پنځه لیول سکیورټي ده، یعنې پنځه سکیورټي فایروال ورته شته. په افغانستان کې د دوو دولتي ادارو ډیټا خوندیتوب لپاره درې لیول نه شته، یعنې څوک مستقیم ورته سرور ته کېنستی شي او که څوک غواړي راکټ کولای شي. او تاسو پوهیږئ چې مثلا د دوو لکو درو لکو د یو میلیون خلکو بایومیټریک ډیټا په یو فلش کاپي کېدای شي. بایومیټریک یو کوډ ده، نو دا کوډ د څومره وزن لري؟ خو یو شل بایټ به وزن لري. نو دا یو میلیون خلکو ډیټا هم تر اخلي په یو فلش کې، په یو جی بي، په دوه جی بي، په درې جی بي ډیوایس کې دا کاپي کولای شي، یا انټرنیټ کې لیږلای شي. نو دا چې بیلابیل سافټویرونه چې هغه ته بکډور سافټویرونه وایي چې تاسو سیستم کې انسټال شي یا نه شي، چې هغه ډیټا خپله یو مشخص هدف ته چې هغه د نړۍ پر هر څنډه کې ته ولیږي، یا تغیرات کې راوړي د سیستم کې، یا بدل کړي، یا یو ډول په سیستم کې د ډیټا کې یو کاپي الته ولیږي. نو په دې ډول باندې ما شخصي له تخنیکي اړخ البته مانور اخونه بیل دي د اوس وخت کې تمام تم پر یو سیستم د باور نه کوم درلود، یا نه نه د شواهد ته سړی باور ور باندې وکي، نه د انټرنیټ باندې، نه په مخابراتي شبکو باندې، نه په دغه ملي سیستمونو کې شپږ ولا جدي. مثال دی افغانستان د سایه ملي اداره ده، په دې کې تقریبا د 10 میلیون افغانانو ټول سکرین ډیجیټل شوی دي، ځکه خو نه سکرین ټول ډیجیټلی شوی ده تاسو ته. نو تاسو کې د الکترونیکی تذکره خو یوازې تاسو بایومیټریک د ناخي نور تاسو د کور د پلاو د نیکه تذکره ټول ولر سرور کې ستان. نو څه فکر وکړ چې د سایه ملي اداره اوس افغاني یعنی مې کارمندان نه ستا، یا هغه افغاني کارمندان به پر دې وي هغه هغه مسایل اوس په نظر کې نه نیول کیږي. نو درې لیول سکیورټي چې یو ملي ډیټا ونه لري، نو دا خوندیتوب ته تر پوښتنې لاندې ده. په نور نړۍ کې دا تقریبا هڅه چې وګوري د ګوګل تجاري خلکو ډیټا مثلا ذخیره کوي د ویب سایټونه، هغه شپږ کوه لیول سکیورټي لري، یعنی هیڅوک نشي کولای چې له دوم لیول یې نیو دي. یوازې خاص ټیم ده چې دایمه هلته کار کوي او په ډېر خاصو تعهداتو باندې کار کوي، هغه یوازې په یو ډېر دوه مسته درې مسته درنه ډیټا لاسرسی لري. اما ورستی لیول ډیټا ته هڅه باور دي ګوګل ریس ممکن لاسرسی ونه لري، زه ایمیل چاته کوم. اما افغانستان کې دا موضوع ملي ستونزه ده، او دا ستونزه یو شخصي نه ده، تقریبا 12 میلیونه خلک انټرنیټ کاروي، 12 میلیونه خلک موبایل خدمات کاروي، او دغه د میلیونو افغانانو ډیټا ویس مثلا پر مرکزی ځای کې پرته ده، په پاسپورت یې پرته ده، په ملي دفاع وزارت کې ملي امنیت کې بدی پرته ده. دا زموږ یو د ملي امنیت او څنګه ډیټا ده متاسفانه اوس دغه یو وجه سره مخ ده.
استاد کله چې د سهار سه په خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندې نه وي، نو په دغه سی وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغه مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي؟
زه خو به دا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو دې بیا په دې حالات کې د خدای ملشي د ټولو نه بهتره لاري بیا دا د په داسې وضعیت کې ک ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي، اولی نه خلاره د ټولو تا دا په دې وضعیت کې په دې خاطر چې دلته ټول شان دا اوس څنګه چې سحر څه ویلې ټول د غوی پلاس کې دي، ټول د ګوندې هوادونو پلاس کې دي، ټول د نورو خلکو پلاس کې دي، خلاره دا چې استعمال نشي. بیا کچیرته څوک استعمالي نو د دې لپاره مونږه وی پی ان لرو، ورچوال پرایویټ نتورک ورته وای. وی پی ان عموما د دې خاطر استعمالي کی چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي، نو د دې خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابرات وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا د زدرتوایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي، هغه کې هو غواړي د دې معلومات یا د دې د چیرلو د لپاره کار وکړي هغه پیدا کول شي. نو بیا په داسې حالات کې په ډیرو ملکونو کې په ډیرو ځینو کې حتی زه خپل چلی رساته وی پی این استفاده کوم. د دې سره سره د وی پی این چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا ده چې ستاسو آی پی پټیږي. کله مو چې آی پی پټه شوه نو څوک نشي کولای چې تاسو پیدا کی. که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا د څه وای چې د سل نتورکونو نه یا د سل کمپیوټرونو تیریږي، بیا به تاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کی. نو یو د ټولو نه خل را ده. او بیا په افغانستان کې څوک دغه وی پی این سیستم استفاده کول غواړي نو ډیر زیات ویب سایټونه شته، ډیرې داسې کمپنیانې شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی این. لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی این دپاره موږ سره د یو کمپنی ده د اوربوت په نامه باندې، همدا رقم ته موږ سره داسې نورې کمپنیانې دي چې هغوی فری سرویس د وی پی این ورکوي. او دا غوی هدف هم همدا ده چې تاسو انټرنیټ ډیر خوندي وکاروئ. بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره، نن سبا که تاسو لیدلی وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوي، یو شی ولټوئ، نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي، په یوټیوب کې هم راځي، په نورو ځایونو کې هم راځي. دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په لنډه عامیانه ژبه کې به درته وایم چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو هغه هیستوري یا ستاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړی. نو بیا د دې لپاره چې زموږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي، زموږ ریکارډ هم موجود نه وي، په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته موږ سره بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې هغې ته انکګنیټو موډ وایي. که تاسو چېرته هغې کې لاړ شئ، هغې کې یو معلومات سرچ کوي، نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوئ ستاسو معلومات ختمیږي، د منځه ځي. زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک ګو په نامه باندې یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغې کې دا د ټریکینګ سیستم نشته، دا نشته ده چې تاسو پسې څوک ستاسو معلومات راټول کړي. او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بل موضوع هم ډیره جدي ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي، او هغه هم د تاریخ تیر کمپیوټر زبه وایم یا د تاریخ تیر وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام ده چې دغه خپل باعث دي ګرځېدلی شي چې دغوی کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډیر زیات مشکلات پیدا کړي دوی ته د امنیت په برخه کې. یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سټور نه، د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سټور کې یعنی دغه امنیت هغه واضح لیکلی چې کله دوی هغه سافټویر ډاونلوډوي نو دوی ته مشکل ورکوي، یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سره مشکل جوړي. نو دغه ډیر اړخونه لري، دغه ډیر پړاوونه لري. که په دې باندې چې غور وشي نو هیڅ وخت به یو چاته مشکل مخ نشي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډیر په مشکل سره دغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي. بیا د دې وی پی این استعمال یو مشکل دا دی چې په افغانستان کې خو انټرنیټ سست هم دی، کله هم چې یو موبایل یا یو کمپیوټر د وی پی این سره وصلېږي نو هغه د دې باعث کیږي چې د ډیرو کمپیوټرو سره چې کله هغه وصل شي په موقت ډول سره یا تر هر څومره وخته پورې چې یو موبایل د وی پی این سره وصل وي نو هغه بیا انټرنیټ د هغې سره سستېږي. او کله چې انټرنیټ سست شي نو هغه نفر چې انټرنیټ کاروي هغه ته مشکل دا پېښېږي چې بیا سرچنګ ډېر سلو کېږي، ویډیو که پلی کېږي که حتی 4G هم ویډیو ډېره په سلو طریقې سره پلی کېږي. نو دغه ستونزې ورسره په افغانستان کې لا هم زیاتې دي. خو بیا هم ما ویلې د ټولو دپاره بهتره لار بیا دا ده چې د وی پی این نه کار واخلي. داسې وی پی این هم شته چې هغه ډېر لږې او هغه استفاده کی نو هغه کې ورته اسانتیا او خوندیتوب راتلی شي.
مننه سهار صاحب یو خبره چکیږي هغه دا هم د چې وای تاسو کله چې یو څه کاروي نو باید د هغه څه د کارولو اخلاق هم زده کړی او هم پام ورته وکړی. په افغانستان کې دې موضوع ته څومره پام کیږي؟ یا کرا شو دې ته مثال دغه انټرنیټ چې موږ ماشومانو ته ورکوو، تنکیو ځوانانو ته ورکوو یا ځوانانو ته ورکوو، څومره دوی باید په دې پوه کړو یا یې وڅارو چې دوی څه کوي او څنګه یې کاروي؟
افغانستان کی پر ما شخصی تجربہ و نظر دادا چتر نوی ځوانی اندر تور لکرنی دی هیڅ خپل زوی لور یا ورور خورتا موبایل نه اخلي، ترک موبایل کای چیرته هم ضرورت وی خپل موبایل دی ورکوي او دی ورځ دی یو دوه ساعته ورکوي او کچیرته هم ورکوي دی غیر لپاره ځان ته ځانګړي سپیکر نه تا مثلا په ډایرکټ موبایلو کې د کیډ موډ په نامه یو موډ شته چې د تواله هم هغه سافټویر پر د ماشوم موډ کاوړي او کمپیوټر په نامه د کیډ موډ شته چې د ماشوم موډ ورته هغه چې واړې وي نو ډېرې هغه سافټویر نه چې لوی کسانې کاروي هغه څه کیږي او د ماشومان لپاره ځانګړی سیستم هغه فعال کیږي. په یوټیوب کې تاسو وګورئ کا مثلا خپل ماشومان ته هغه یوټیوب سایت خلاص کړی ویډیوګانې ګوري ماشومان ته هغه مور کوي یوټیوب کې د کیډ موډ په نامه ته هغه ورکې ماشومان ته څنګهړی ګوګل خپل ځان سیستم ورته جوړ کړی ده. مثلا په ټیک ټاک کې همدا چې په ډېرې ټولنې رسنیو کې همدا مسایل دي، ډېری افغانان زمینن چې دی خپل ټیک ټاک خپل موبایل خپل خپل کمپیوټر ماشوم تور کوي چې هغه وګوري. دا د هغې تیر سال برابر نه ده نو ځکه ډېر وخت هغه نه پوهېږي یا ډېر وخت داسې ستونزې تر مخ کېږي چې هغه بیا مور پلار ته یا هغه داسې ستونزمن وي. نو زما په نظر ماشومانو ته او خصوصا هغه نیم ځواني د ډیرکټ موبایل خو د څه سره څوک نه ورته اخلي، که چېرته ضرورت وي خپل دی ورکوي، همدغه موډ ته جاړوي، که چېرته دانه وي ځین ځانګړي سافټویرونه شته ستا چې موبایل ته انسټالولی شي په هغه فعاله کولو سره داسې بیا ماشوم تور کولی شي د هغې ګیم باندې وکړي، ځکه ډېری ګیمونه حتی دغه د ماشومانو موډ لري چې باید هغه ورته فعاله شي. بله د انټرنیټي اخلاقو بحث وکړه، په افغانستان کې زما په نظر دا انټرنیټ هم دومره طاقتونه او دومره اخلاق لري لکه موږ تاسو دغه عادي ژوند کې لري، حتی اوس تر غلا ډېر مهم ده. نو دا یوان ځ نه وي زما په نظر ټول بهتر دا چې خلک په دې اړه مطالعه وکړي. هر څوک انټرنیټ ته راځي که غواړي چې انټرنیټ ښه کارونکی شي، یعنی ډیجیټل سټیزن چې ورته وایي، د دې لپاره کم از کم دی د 5 ساعته یا مطالعه وکړي یا د کتابونه ووایي یا د په دې اړه ویډیوګانې او مستندات وګوري چې هغه لارښوونه ورته کوي چې انټرنیټ نه څنګه کار واخلي. اوس په افغانستان کې خو په ټول نړۍ کې کسان هر کس تقریبا د ورځې لس اپلیکیشنونه ډاونلوډوي او د میاشت د اخسي فکر کوم ډېر اپلیکیشنونه ډاونلوډوي، نو د ورځې درجې 3 ساعته زیات په دې اپلیکیشنو کې مصروف وي. نو هر اپلیکیشن ځان ته هغه په حساب د کارونې یو منول یا هغه طرزالعمل لري څه باید وکارول شي او څه لپاره باید وکارول شي. نو زما په نظر که هر څوک راځي په فیسبوک کې مثلا هر ورځ 3 ساعته ضایع کوي، په واټساپ کې 1 ساعت ضایع کوي، له دې نه ځان پوه چې زه دا څنګه وکاروم. همدغه ډول د نوې ټکنالوژي ورځ تر بلې یادېږي او په دې اړه باندې انټرنیټ کې ډېر په پراخ انداز معلومات خپرېږي او تر ټولو مهم دا د دې صحیح معلومات څنګه لاسرسی وکړي. په افغانستان نه په ټول نړۍ کې، حتی په افغانستان کې دا شمېره ډېره لوړه ده، خلق غلط معلومات ډېر پټ خبروي، غلط معلومات اخلي او باور باندې کوي. زما په نظر بهتره ده
خو سحر صاحب دغه پښتنه دغه د سحر صاحب چې مثال کله ماشومان ته یا تنکي ځوانان ته انټرنیټ ورکول کیږي څه ډول د هغوی خوندیتوب ته پام شي، څنګه هغوی په حوال شي چې غلط خلکو سره مخ نشي، غلط معلوماتو یا غلط موادو سره مخ نشي چې هغه د دوی فکر د دوی ژوند خرابولای شي.
بل تر ټولو ښه چې ماشوم ته مثلا اوویل چې ته دغه اپلیکیشن یا دا سافټویر یا دغه خپرونه یا دغه حساب پروګرام دې لپاره وکاروه او دغه کارونه ورته وښودل شي او سافټویرونه او اپلیکیشن دې ته محدود شي، یعنی هر سافټویر ورته ورنکړل شي. درېمه خبره چې وڅارل شي، مثلا هلته موډ لري تاسو کار کولای شئ دغه تاریخچه یا هیستوري وګوري او هغه ته اپلیکیشن محدود کړي، حتی ډېرې شم ته لاسرسی باید محدود شي. بل څه ټول بهتر ادا ده چې هغه سره په ډاډه مرسته وسروي چې دغه اول ورځو کې اول میاشت کې دې مخ ورته وکړول دغه ولې وکړو ماشومان ډیر وخت یې لارښوون د نه ګوري تاسو کلین ته ګوري ان کتا چې فرض په یوټیوب کې سندل اوري او دوی ته وایي ته مثلا دینیز د کړی وکړو دا ناممکن ده که تاسو وایي مثلا ز ګیم په مو اوټوب کې مطالعه وکړو دا ناممکن ده نه ته د دماغ کې مطالعه کوي د دماغ کې مثلا تاب ولې د دماغ کې بده مثلا د لارښوونې ویډیوګانې ګوري نو دوی به هغه ته ګوري نو افغانستان کې یو څه ده چې خلق خپل ماشومان ته وای یو څو خپل بل څه کوي نه په دې ډول د ماشومان د کار نه کوي نو زما په نظر بهتره ده بل خبره ده ماشومان یوازې نه پریښودل کیږي چې په یوازې سر په خپل سر یو کار کوي درې خبره ده چې ورته وویل شي په انټرنیټ کې ځینې وخت همدغه لیکونه دي یا مثلا دغه کسان چې هغوی دوی نه شخصي معلومات غواړي او بیا وروسته بلک میل کوي یعنی بازیګیري کوي د دې شخصي معلومات یا شخصي محرم عکسونه ترې اخلي ویډیوګان ترې اخلي یا ویډیو کال ورته کوي هماغه ریکارډ کوي او وروسته په غمن ضروري دي دا افغانستان کې ډېرې ستونزې پیښې دا معمول دی چې مثلا یو انجلۍ ته زنګ وال شوی ده یا مثلا یو هلک ته زنګ وال شوی ده ویډیو کال ورسره شوی ده په کیمرا باندې بیا دغه هغه مقابل طرف ته په نوري وادو کې دی هر چې څه دغه ډېر غیر اخلاقي عکسونه یا د خپل ځان غیر اخلاقي تصویرونه ورته کودل دي نو دغه طرف هم یو ورته کار کوي یا نه د کړي خو دغه طرف سره هغه سکرین ریکارډ کړي ده بیا ورسره ورته وایي مثلا ما د 2000 یا 3000 ډالر دا ولېګا تر څو ستاسو ویډیوګانې پاک کړم نو هم چې دا مخکې د دغه علاقه د دغه انګلی فیسبوک اکاونټ کاپی کړی دا دغه ملګرو شپې ته چلوي فنجوس ملګرو پروفایل نه کاپی کړی دي نو ته وایي چې چیرته دا پیسې ما ته ونه لګي نو دا خپل ویډیوګان سره ملګرو ته ولېګم یا ځینې وخت د ویډیوګان دی هغه په فیسبوک باندې څه باندې خبره کوي دا لا کوته کوي نو څنګه چې پیګلی تا ته ډېرې کسمه ولیدل چې تر 2000 ډالر پورې دا کسان ته ورکړي او بار بار بیا هم هیڅ ضمانت نه و یعنی هغه د دې موکو نه ستاسو ټول پیسې ته یا ته پیسې وکولای شي بیا دا راته بلک میل کوي دي نو ډیرو د دې ستونزو یعنی هغه د پیجه دغه تی وی یا د دې شخصي معلومات کاپی کوي لږه اوله ګټه اخلي یا اکسونه کاپی کوي په خپل خپل د اکاونټونو جوړوي مثلا بلبلی به ډیره یو خلک نظر رسمي کې ننجو شخصي اکسونه خپل سی وی دي بیا یې کوم اکاونټ جوړ شوی دا او لږه خلکو پیسې خپل سی وی دي یې له نومو لږه نه استفاده شوی دا نو دی هغه اصلي کس خبر نه وي ځکه مله نوم نه مله عکس نه مله ویډیو نه راغی استفاده شوی دا یا مثلا سیاسي موضوعات کې نه استفاده کیږي یا مثلا د دې شخصي معلومات دي کورنی ور باندې تحلیل شوی دا یا مثلا ډیر وخت په افغانستان کې د نه حتی دغه ستونزې پیدا شوی چې کورنی او دغه بدیان زمسته شوی نو دغه ډیر پیکي تا او دغه پیغو احتمال ورستر بل دی یی دی سي زما یو ځنۍ غو پیشنهار دا ده چې په افغانستان هر کورنی کې دا اوس یو تر درې ډایرکټ موبایل دی یو تر درې تلو کسان انټرنیټ کاروي دی اتمن دغه درو تلو کسانو کې انټرنیټ کارونه باندې کوي د کور له هر کس سره کې انټرنیټ اوس کاروي یا نه کاروي یا ډایرکټ موبایل لري یا نه لري یغې ته دا کارونه ورته کې یو خپل تجربه نظر سره شریکي دی ډېر وخت دغه تجربه خپل کورنی غړو سره نه شریکوي نو یو دلنن داوی سی بدر دوري یو ته خبر دا ده چې ته هم د چا دي کورنۍ غړی یا خور یا میرمن یا ورور دغه انټرنیټي ودوري دوی غیر اخلاقي څنګه خبرو سی ویډیوګان خبرې سی یا مثلا چا بلک میل کو نو دې په دغه وخت کې د لپاره تعجب نه کیږي مرسته دی او همکاري دی سره وکي دلنن دا ده چې دا کار که دو سره ممکن کېدای شي او بل څه په دې وخت کې یعنی دغه عام ده یعنی ممکن هر کس سره مخ شي په افغانستان کې مالدري ساته وزیران دي څنګه سره مخ وي والیان مخ شي دي د پارلمان وکیلان مخ شي دي ځکه شخصي دي تجربه لرم ډېرې غټ چارواکي مخ شي وو د پارلمان وکیلان مخ شي وي ډاکټران مخ شي یعنی بس د هر چا سره ممکن وو نو زما په نظر ډېرې وخت د غنجوني یا لکان کور کې دي کور غړو څه کنه وایي چې وایي دا معلومات بل سره درس پیدا دي نو دا شی دې درکړي په دغه وخت کې دغه تنامه پیدا دغه نن نور نه تهدیدوي وي ځکه دغه بل کس دی بلک میل کړی دی دنه باج نه دا نور موقع فلا تر کوي چې ولا دا غلا کې دا انجلۍ خو ځاري چې کورنۍ ته ویلې او د دې نورم دغه بشګری وکم او که چې په کورنۍ خبره چې دغه لا ټول چې موږ کورنۍ کې لاسو ده مو په دې ډول مو د مهمه نه ده بل اخر د څون ده نو که چې دا فرض کړئ چې کومه خبرې یا د نوښت دغه لا کنټرول مو دي بیا هم خوله مګر انجلۍ علاقه کې نه وال کی کې نه خوله مګر وزن کیږي دا یو د څه چې ممکن له هر څه ممکن وي چې دا د نړۍ ډیر مشهور کسان سره حتی د جمهورانو کده شخصي ډیټا خبره شوی دا بلک میل شوی دی هر څه وګورئ د امریکا رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ هم دا څه وسوله د نور یو رئیس جمهور سره په افغانستان د مخکې تاروخ سره دسی وي په نړۍ په ګڼو یوازې کته پړې پر مسلې وادو کې دا سپی کې پندو یو وړه کچا را منځکی او ټول نړۍ کې عام ستونزې دا او دا اوس دی د انټرنیټ د زمانی ستونزې دا کومه دهنه ده نو ټول خلک لري مثلا او دغه خبره د تخنیکی کسانو مرسته ده، او درېمه خبره د پولیسو او سایبری پولیسو سره مثلا اړیکه نیول او همکاري ده، او څرنګه مکه د ستونزې هغه تخنیکی او مسلکی حل ده. ان فزور فشار تهدید پر دې باندې د ستونزې ډیرو خنډین کې نه حلږي.
مننه سهار صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی، البته په ورسته یو شی بو کې به لخپل ملمنو وغوړو چې داسې په قطار یا دوا درې راته وای چې دغه مسایل سبب کیږي چې دوی انټرنیټ په خوندې ډول وکاروي، هغه بل دوی څخه وورو. استاد په دې اړه تاسو ځینې وړاندې زونه ولر خوونی لری را سره شریک کړی، البته تاسو مخ کې د وی پی ان یادونه وکړل، دی ورها حکومت مسایل دي چې یو ځوان مثال یا نور کسان کولای شي هغه ته پام وکړي او انټرنیټ خوندې وي.
ګوره ما مخکې دا خبره وکړه د وی پی ان، بیا موضوع د ځوانانو ده، نو زه فکر کوم چې که د ځوانانو موضوع ته ډیر دقت کیږي نو هغه باید د مکتب نه شروع شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه د کمپیوټر یا د ټکنالوژۍ استعمال په مکتب کې صرف د کمپیوټر د تعریف پورې یعنی بس نه کوي، او تنا دا ویل کیږي چې کمپیوټر یو ماشین دی او دغه سیستم فده کیږي او خبر خلاصه. زه فکر کوم چې دا باید اولن په دغه وخت کې د ابتدا نه چې یو ماشوم د کمپیوټر سره عادت کیږي یا ټکنالوژي سره مخ کیږي هغه ته باید تدریس وشي، هغه ته باید تحصیل ورکړی شي چې دا باید څنګه استعمال کړي، او ورسره ورسره دا ور وښایي چې دا خواله په دې کولای شي چې روسته هم د لوی شي د ټکنالوژي سره آهسته آهسته عادت کیږي، او دا بیا هغه شیان چې په ټکنالوژي کې ممنوع دي یا په ټکنالوژي کې ښه نه دي یا خراب عواقب لري هغه د دینه ځان خوندي وساتي. دویم دلاره دا که تاسو په فیسبوک کې وګورئ، که تاسو په سوشل میډیا کې وګورئ، عموما د خاص کر د افغانستان د اړخه په نړۍ کې نورو ممالکو په دې شنو باندې ډېر کنټرول اخیستی، خو په افغانستان کې متاسفانه که یو پوسټ کیږي هغه لکه څنګه چې په عام اصطلاح زه درته سر چوک خبرې دغه خبرې بیخي زیاتې شوې دي. یو ادارې نه یا یو نفر یو لیکنه کوي هغه پوسټ کیږي مخکې ځي او د هغې خبرې تایید بالکل نه وي. نو زه په دې فکر یم که کله هم د څوک د خبر په تړاو یو شی ګوري هغه باید صرف او صرف د رسمي ادرس وګوري چې رسمي ادرس وي، او رسمي ادرس په فیسبوک کې معلوم دی چې ټولو تر مخ یو بلو ټیک یا آسماني نشان وي، همدا رقم ته د خوندي استعمال لپاره یو وی پی ان شو، خپل براوزر هیستوري پاکول یا تاریخچه پاکول، همدا رقم ته نورو هغه ځایونو کې چې پبلک پلیسز ورته موږ وایو چې هغه کې هوټل شامل دی، په هغه کې مثال ریسټورانت شامل دی، په هغه کې کله هم وای فای استعمالوي یا اوپن وای فای چې پاسورډ نه لري کوشش دی وکړي کاغه وای فای استعمالوي، نو پاره کې دی د بلچا کمپیوټر کې خپل معلومات نه داخله، یعنی فیسبوک ته یا د سنور بانکي اکاونټونه شو یا د سنور معلومات شو شخصي معلومات چاغه دی دغه وای فای سره نه شریکي، که بیا چیرته شریکي یا استفاده کوي نو ما مخکې ذکر وکړو چې هغه په ګوګل کروم کې موږ سره انکګنیټو موډ شته دی چې هغوی کولی شي د هغې موډ نه استفاده وکړي او په هغې موډ کې د هغوی ټول معلومات خوندي وي، داسې هم خوندي نه وي چې 100% خو تر یو څه حده پورې خوندي وي، او بیا وروسته هغه کولی شي چې هغه دغه ځینه کله بند کړي د هغې ټول معلومات هغې سره پاکیږي، او یا هم په هماغه اوپن نیټورک کې یا اوپن وای فای کې چې په هر ځای کې موجود وي وی پی ان استفاده کړي. تاسو په ډېر په اسانۍ سره کولی شئ که چېرته ګوګل کې هر څوک سرچ کړي فری وی پی ان یا اوپن وی پی ان تاسو سره ډېر لیست راځي. زه چې خپل استفاده کوم هغه وی پی ان فور یو کې دی، همدا رقم ته ما درته ویلي چې پروکسی ویب سایټس دي یا داسې نور ډېر ویب سایټونه دي. دریمه خلاره دا ده چې هر کله دوی غواړي چې د یو کمپنۍ د یو ځای یو ویب سایټ وګوري او ګوګل کروم هم هغوی ته اختار ورکوي چې که چېرته ناسم معلومات پکې وي چېرته صحیح نه وي هغې ته معلومات ورکوي. عموما که تاسو په موږ په ګوګل کروم کې سرچ کوو پاس چپ طرف ته د یو قلف علامه راځي چې هغې ته موږ سیکیور لاکینګ وای، بیا هغه ته په بل اصطلاح درته ویلی شم چې دا نشانه کوي چې تاسو دغه براوزنګ یا ستاسو د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه محفوظه ده. نو هغه ویب سایټونه چې دغه علامې ولري، دغه د کلوب علامه ولري، دغه ټول د دې نمایندګي کوي چې ستاسو او د براوزر، ستاسو او د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه خوندي ده. که په هغې کې څوک یوزر نیم پاسورډ دغه شیان لیکي نو دغه خوندي وي. نو که په لارو چارو یې زه هم فکر وکړو، خبرې وکړو، ډېر ډېر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي، د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو، نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي، بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي. متاسفانه هغه کورنۍ چې په افغانستان کې زیرک موبایلونه لري خپل ماشومانو ته ډیر ورکوي، چې دغه ډیر زیات منفي تاثیرات کوي په ماشومانو باندې، چې هغې کې ټول نن سبا که تاسو ګورئ یا ټیک ټاک ته یا فیسبوک ته انسټاګرام ته، ټکنالوژي تنها په دې درې شیانو باندې بسنه نه کوي. که چېرته دوی وغواړي دغه ډیر ښه استفاده د دغه شیانو نه کولی شي، خو عامه پوهاوی نشته. بیا هغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته، په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي. که په یو کور کې یو مشر دی، هغه که د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی، او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سه، چې دغه مشکلات هغه هم که هر څه وګوري نو بس بې سبازي بل نفر ته وایي چې ولا بیګم په فیسبوک کې دغه څه شی واورید. نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته، او آخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې، ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي د دې نه.
ډیره زیاته مننه استاده د خبرونې وروستۍ شیبې دي. البته په دې اړه بحث خو نه خلاصیږي، خبرې ډېرې دي، خو له خپلو میلمنو ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. و مو اوریدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده. زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډیر خوندي نه دی، او کېدای شي یا که څوک غواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي. نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي. او په دویم قدم کې که کله هم داسې یو پیښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ. نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپل ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوس او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې راسره یې برخه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. ده وطن وطن سوید چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوید چمن چمن، خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری، جنگ زتا نغواری نو جنگ 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 زتا نغواری نو نو جنگا 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 زتا نغواړي تیر له جنگ استړ